السلام علیکم د سحر و بجې دی په دې هله چې نیکمر غوړز مو پیل کړی وي ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سحرنې خبری مجلې اوریدو ته هر کله کوم نن چهارشنبه د 1395 لمریز کال د عقرب شپږشتمه نیټه ده چې د 2018 میلادي کال د نومبر له 14 سره سمون لري دا نیم ساعته خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا جرمونو نړیوالې محکمې په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د جګړې د اړخونو لخوا د بشري جنایتونو په اړه معلومات خپاره کړي دي مشرانو جرګه وایي د اجرایه او مقننه قوو ترمنځ ټکر د افغانستان په زیان دی خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د ممکنه بشري جنایتو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې څېړنه مواجهه او مناسبه نه ده مسکو وایي دوی به د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د افغان طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د نوم د شاملولو ملاتړ وکړي خو لومړی باید په دې اړه د افغان حکومت پر استدلال غور وکړي او د سوریې ولسمشر بشار اسد وایي د سترګې په لار دی چې د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د تروریزم پر ضد ګډه مبارزه وکړي د خبرونو تفصیل د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د ممکنه بشري جنایاتو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې څېړنه مواجهه او مناسبه نه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایندې الیزابت ټروت د سې شنبه پر ورځ وویل چې د امریکا متحده ایالات په دې برخه کې د حساب ورکولو خپل سیستم لري او موږ دا کار په لوړو ممکنو معیارونو کوو ټروت زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالاتونو د جرمونو د نړیوالې محکمې تړون نه دی لاسلیک کړی او د دې محکمې پر وړاندې ځواب ورکوونکی نه دی د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د دې ویاندې په وینا متحده ایالاتو په پراخه توګه خپل فعالیتونه خپل ارزولي او په ډېرو پیښو کې سرغړوونکي محاکمه شوي دي د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وی په هندوستان کې د آسیا د زړه په نوم په هغه سیمه ایز کانفرنس کې ګډون کوي چې په کې به د افغانستان پر وضعیت بحث کیږي سرتاج عزیز یو پاکستانی تلویزیونی شبکې ته ویل چې د آسیا د زړه کانفرنس د افغانستان په اړه دی او افغانستان د پاکستان لپاره لومړیتوب لري ټاکل شوی ده چې د آسیا د زړه په نوم دا کانفرنس د ډسمبر په لومړۍ اونۍ کې د هند په امرتسر ښار کې چې د پاکستان پولیتنګری پروت دی جوړ شي په دې کانفرنس کې به په افغانستان کې د امنیتي وضعیت پر ښه کېدو او په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وشي مسکو وایي دوی به د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د افغان طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د نوم د شاملولو ملاتړ وکړي خو لومړی باید په دې اړه د افغان حکومت پر استدلال غور وکړي د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د انټرفاکس خبري اژانس ته وویل چې د افغان حکومت دا غوښتنه باید له اسنادو سره یو ځای وي او که افغان چارواکي موثق اسناد وړاندې نه کړي پر دې پیشنهاد به غور وکړي د کابلوف په وینا د ملګرو ملتونو ترستانو په لیست کې د یو شخص شاملول د دې سازمان د امنیت د شورا د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په کمیټه کې یو ځانګړی پروسه لري چې د یو کس د جنایي کړنو په اړه د اسنادو د وړاندې کولو پرته امکان نه لري د سوریې ولسمشر بشار اسد وایي د سترګې په لاره دی چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د سوریې په اړه د متحده ایالاتو پالیسي بدله کړي او کنه خو نوموړي ویلي چې دی چمتو دی له ټرمپ سره د وسلوالو د ځپلو لپاره ګډه مبارزه وکړي بشار اسد د امریکا د ولسمشر په توګه د ټرمپ د منتخب کېدو په اړه د پرتګال تلویزیون ته په خپلو څرګندونو کې ویل چې دغه جمهوري غوښتونکي مشر په سوریه کې د سخت دریځو ډلو پر ضد د جګړې په اړه تعهد څرګند کړی خو بشار اسد پوښتنه کوي چې آیا ټرمپ به خپلې ژمنې عملي کړي او که څنګه د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې په سوریه کې له ځینو وسلوالو ډلو څخه د ملاتړ په باب به د امریکا پالیسي بدله کړي د سوریې ولسمشر وایي د ډونالډ ټرمپ په اړه په احتیاط سره قضاوت کوي او د نوموړي په وینا که ټرمپ د تروریزم پر ضد مبارزه کوي نو سوریه به د ډونالډ ټرمپ د ادارې یو طبیعي متحد وي د امریکا یو مخکخ جمهوری غوښتونکي سناتور د دې هیواد منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته خبرداری ورکړی چې له روسیې سره د هر ډول اړیکو بیرته فعالول به خطرناک وي. د امریکا د سنا د پوځي کمیټې مشر جان مکین چې د روسیې له جدي منتقدینو څخه دی دا څرګندونې د ښاغلي ټرمپ او د امریکا په کانګرس کې د هغو جمهوری غوښتونکو ترمنځ د ترنګلتیا څرګندونه کوي چې د مسکو پر وړاندې جدي اقدامات غواړي. کرملین وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې هیواد د اقتصادي پراختیا وزیر الکسی اولی کایف چې د رشوت اخستلو په تور نیول کېدو د روسي مشرانو ته ټکان ورکړی له دندې لرې کړ. روسي رسنیو د کرملین د ویان دمیتری پیسکوف له خولې ویلي چې پوتین په نوموړي باور له لاسه ورکړی دی. د کرملین تر دې اعلان څو ساعته مخکې اولیو کایف د نفتو په هغه قرارداد کې چې د اکتوبر په میاشت کې شوی او د $2 میلیونو رشوت په تور ونیول شو، اولیو کایف دا تورونه رد کړي دي. او د اوکرين ولسمشر پیترو پوروشنکو د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په تلیفوني خبرو کې د روسیې له خوا د دې هیواد د ځینو سیمو د لاندې کولو پر وړاندې مبارزه کې د واشنگټن د قاطع ملاتړ غوښتنه کړې ده. د اوکرين د ولسمشر له دفتره یو خبر پڼه وایي چې نوموړی چمتو دی چې د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا په خاطر د ښاغلي ټرمپ له نوې ادارې سره همکاري وکړي.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. په کابل کې اسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 3.3، په هرات کې اسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 6.8، کندهار کې هم اسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 4.6، په غزنی کې هم اسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 14.2، په بامیانو کې اسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 9.3، په مزار شریف کې اسمان دریز دی، تودوخې لوړه درجه 22.2، په جلال آباد کې اسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 6.2، په بدخشان کې اسمان وریځ دی، تودوخې لوړه درجه 2.6، او په ګردیز کې اسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 14.1. لملتیا مو مننه.
تاسو د ازادي رادیو سهارنی خبري مجله اورئ. د جرمونو نړیوالې محکمې په نړۍ کې د بشري جنایتو په اړه په خپل وروستي رپورټ کې افغانستان هم شامل کړی دی. دا هم اوري چې د امریکا منتخب ولسمشر ټرمپ د کمپاین پر مهال ویلي چې په افغانستان کې به د امریکا لس زره پوځیان پاتې کړي. په دې اړه رپورټ اوري. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د مشرانو جرګې اداري پلاوي د ولسي جرګې لخوا د کابینې د یو شمېر غړو له استیضاح او سلب صلاحیت وروسته د افغان حکومت او ولسي جرګې ترمنځ تقابل د اندېښنې وړ وبله.
که ده ستر محکمه ده حکومت په تایید یا ده حکومت پر رد منی بحث که دام مناسبه خبره نده، بیا ده دری قوه ترمند تسنوج دام ده ملک بخیر نده.
د ژمی په را رسیدو سره یو ځل بیا د تیر کال په څیر د وچکالۍ ویره پیدا شوې. دا موضوع په یو رپورټ کې اوري. او د شفافیت نړیوال سازمان په یو نوي رپورټ کې ویلي له اروپا څخه تر منځنۍ آسیا پورې پرته سیمه له هرو درې کسانو یو تن اداري فساد د خپل هیواد تر ټولو لویه ستونزه ګڼي. د خبري مجلې په پای کې د ژوند رنګونه
نامنی یا جنگ او جګړه لکه څنګه چې څرګند یوې سیمې وګړي یا سیمه له تباهي او بدبختۍ سره مخ کوي.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې خبريږي. د جرمونو نړیوالې محکمې په نړۍ کې د بشري جنایتو په اړه په خپل وروستي راپور کې دا ځل افغانستان هم شامل کړی دی. په راپور کې په افغانستان کې د جګړې د بیلابیلو اړخونو لخوا ترسره شویو ممکنه بشري جنایتو په اړه د څېړنې یادونه شوې ده. په دې کې د حکومت د مخالفو وسلوالو، افغان امنیتي ځواکونو او د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو لخوا ترسره شوي بشري سرغړاوي شامل دي. اجمل اندا رپورټ لوستی او مهمې برخې دراوروي.
په دې رپورټ کې هغه بشري جنایتو ته اشاره شوې چې د وسلوالو، طالبانو او د حقاني شبکې په څیر د دوی د ملاتړو ډلو لخوا شوي. همدارنګه هغه بشري جنایات، شکنجه او ناوړه چلن هم یاد شوی چې د افغانستان د حکومتي ځواکونو په ځانګړې توګه د پولیسو او ملي امنیت د مامورینو لخوا شوی. او هغه بشري جنایات، شکنجه او بد چلن چې له یو شمېر کسانو سره په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو لخوا شوی هم په رپورټ کې یاد شوی. د دوشنبه په ورځ د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوالانو وویل پر دې خبرې د باور لپاره مناسب دلایل شته چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د شکنجې په شمول جنگي جنایت ترسره کړي. خو د سه شنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې الیزابت ټروډو ویل د امریکا سرتیرو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې څېړنه مواجه او مناسبه نه ده. د جرمني خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند لخوا وایي متحده ایالات د خپل فعالیتونو د ارسون لپاره خپل سیستم لري او د همدې سیستم پر بنسټ متحده ایالاتو په پراخه توګه خپل فعالیتونه خپل ارسولي او په ډیرو په خوکی سرغړونکو محاکمه کړي. خو د جرمن نړیوال محکمې د افغانستان د کړکیچ دوه نور مهم لورو وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو لخوا د شو بشري جنایاتو یادونه هم کړي. په ریپورت کې د ترلاسه شو معلوماتو پر بنسټ ویل شوی دی چې د افغانستان د حکومت مخالف وسلوال طالبانو ملاتړي له 2001 کال څخه تر 2015 میلادي کال پورې د لږ تر لږه 1000 ولسی خلکو د وژنې مسؤل دي. ریپورت وایي طالبانو او ملاتړو پر دې سربېره پر داسې ځایونو او ودانیو بریدونه کړي چې خوندي سیمې ګڼل کیږي. همدارنګه د جرمن نړیواله محکمه وایي د حکومت د مخالفو وسلوالو په ځانګړې توګه د طالبانو لخوا ځینې داسې بشري جنایات شوي چې په هغه چوکاټ کې راتلی شي چې په اړه یې دا محکمه څېړنې وکړي. په دې لړ کې د سیاسي او مذهبي عقایدو پر بنسټ د خلکو وژنې، سهارایي محکمې، د بندیانو شکنجې، د ښځو او نجونو ځورول او وژل او پر هغه نړیوالو موسسو بریدونه شامل دي چې په افغانستان کې له حکومت سره په بشري چارو کې مرسته کوي. د جرمن نړیواله محکمه په خپل ریپورت کې زیاتوي طالبانو په ملکی او ګڼمیشتو سیمو کې په قصدي بریدونه او همدارنګه د بشري مرستو د ادارو پر کارکونکو او په خوندي اماکنو پر قصدي حملو بشري جنایات ترسره کړي. بل ټکی چې د جرمنو نړیواله محکمه د وسلوالو طالبانو او د دوی د ملاتړ لخوا جنگي جنایت بللې، هغه په تاو تاریخوالي او بریدونو کې له کم عمره ماشومان څخه کار اخیستل او په ظالمانه توګه د خپل مخالف وژل او ټپي کول یاد شوی. د جرمن نړیواله محکمه وایي دوی هغه جرمن راخست چې وسلوالو طالبانو په پراخه توګه د خپل پالیسۍ د برخې په توګه په قصدي ډول پلان کړی دی. د جرمن نړیواله محکمه د هغه بشري جنایتو په اړه هم تفصیل ورکړي چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا شوی. په دې برخه کې له زندانیانو سره ناوړه چلن، د هغوی شکنجه او په ځینو مواردو کې پر بندیانو د جنسي تیری پیښې یادې شوي. په ریپورت کې ویل شوی د هغه کسانو له 15 نیولې تر 50 سلنه برخه شکنجه شوي او ورسره ناوړه چلن شوی چې افغان امنیتي ځواکونو په دې هیواد کې د روان کړکیچ په تړاو نیولې دي. د جرمن نړیواله محکمه وایي د بندیانو سره ناوړه چلن د ملي امنیت، ملي پولیسو او سیمه ییزو پولیسو لخوا شوی. خو دا محکمه په خپل ریپورت کې زیاتوي چې دا بشري سرغړاوی د افغانستان د حکومت د پالیسۍ برخه نه ده بلکې افراد او ځانګړو ادارو په دې کار کې لاس لرل.
د اجمل ان پراپور کې مو اوریدل چې د جرمونو نړیواله محکمه په نړۍ کې د بشري جنایتو په اړه په خپل وروستي ریپورت کې په افغانستان کې هم د بشري جنایتونو یادونه کړې ده.
خبری مجله اوري.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کمپاین پر مهال ویلی چې په افغانستان کې به د امریکا 10,000 پوځیان پاتې کړي. خو ټرمپ د تروریزم پر ضد په افغانستان او منځنی ختیځ کې د امریکا پرپوزل غوښتنو هم انتقاد کړي. څېړونکي وایي ټرمپ د کمپاین پر مهال د افغانستان پر ډېر څه نو ویلي چې له خبرو د ده د پالیسۍ اټکل شوی وای. په دې اړه د ابوبکر صدیق د ریپورت جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
پاکستانی خبریال او لیکوال احمد رشید وایي د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د خپل کمپاین پر مهال د افغانستان په اړه دومره څه نه دی ویلي چې څوک د ده په پالیسي پوسی. دا د کابل لپاره د خوشبینۍ خبره ګڼل کیږي چې د راپورونو له مخې شای زلمی خلیلزاد د ټرمپ د ادارې لخوا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه وټاکل سي. خو څېړونکي وایي چې د افغانستان 15 کلنه جګړه د نورو مسایلو تر سیوري لاندې راغلې ده، لکه په سوریه او عراق کې اسلامي دولت سخت دریځه ډله، کډوالي، د اقلیم بدلون، له روسیې سره د واشنگټن اړیکې، چین او نور ستر قدرتونه. د کمپاین پر مهال ټرمپ ویلی و چې په افغانستان کې به تر 10,000 پورې امریکایي ځواکونه د پاکستان د اټومي پروګرام له کبله پرېږدي. د فاکس نیوز تلویزیون ته ویلی و موږ به په افغانستان کې پاتې سو. دا شای په منځني ختیځ کې یوازینی ځای دی چېرته چې موږ شکړې چې تللی یو، ځکه له پاکستان سره سرحد لري چې په اټومي وسلو سنبال دی. نو زه فکر کوم هلته باید موږ پاتې سو، ځکه ډېر انتخاب نه لرو. د سیاسي چارو کارپو پاکستاني لیکوال احمد رشید وایي ټرمپ به د طالبانو د ملاتړ په خاطر اسلام آباد ته یو شمیر څرګندونې ولري، ځکه اوس هم د طالبانو یو شمیر مشران په پاکستان کې اوسي. په دې وروستیو کې له حقاني شبکې سره د پاکستان احتمالي ملاتړ په امریکا کې د دواړو لویو ګوندونو د غړیو انتقادونه راپارولي دي. احمد رشید وایي ټرمپ به له پاکستان سره جدي سي او کېدای سي د اوباما تر ادارې سخت چلند ورسره وکړي. رشید وایي ویل کېږي ټرمپ به له هندوستان سره اړیکې لا پراخې کړي. په وروستیو کلونو کې د واشنگټن او نوې ډیلی ترمنځ اقتصادي او سیاسي اړیکې ډېرې پراخې شوې دي. تیره اونۍ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په افغانستان کې د حقاني شبکې د مشرانو وژل کېدل ښیي چې پر اسلام آباد د دې ډلې د ملاتړ تور بې ځایه لکول کېږي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له هغه وروسته چې ترامپ انتخابات وګټل دته په چټکۍ سره مبارکي وویل. نواز شریف وویل په سیمه کې د تل پاتې سولې، امنیت او ثبات لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ ملګرتیا او همکاری ته اړتیا ده.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د امریکا متحده ایالات وی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د ممکنه بشري جنایتو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې څېړنه موجه او مناسبه نه ده. موږ هڅه کوو چې په دې اړه د چارو له کارپوهانو سره هم دا موضوع شریک کړو. اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وی په هندوستان کې د آسیا د زړه په نوم په هغه سیمیز کانفرنس کې ګډون کوي چې په کې به د افغانستان پر وضعیت بحث کیږي. موسکو وی دوی به د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د افغان طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د نوم د شاملولو ملاتړ وکړي، خو لومړی باید په دې اړه د افغان حکومت پر استدلال غور وشي. د سوریې ولسمشر بشار اسد وایي د سترګې په لاره دی چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د سوریې په اړه د متحده ایالاتو پالیسي بدله کړي او که څنګه، خو اسد وایي چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې به له ټرمپ سره همکاري وکړي. د امریکا یو مخکښ جمهوري غوښتونکی سناتور جان مکین وایي د دې هیواد منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته خبرداری ورکوي چې له روسیې سره د هر ډول اړیکو بیرته فعالول به خطرناک وي. کرملین وایي ولسمشر پوتین د دې هیواد د اقتصادي پراختیا وزیر الکسی اولیاکایف چې د رشوت اخیستلو په تورې نیول کېدو د روسیې مشرانو ته ټکان ورکړی له دندې لرې کړ. او د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په تلیفوني خبرو کې د روسیې لخوا د دې هیواد د ځینو سیمو د لاندې کولو پر وړاندې مبارزه کې د واشنګټن د قاطع ملاتړ غوښتنه کړې ده. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. فریبا ظاهر د نړۍ مطبوعات لوستي او د مهمو مقالو ځینې برخې در اوروي.
یو شمیر نړیوالو رسنیو په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه مقالې لیکلې دي. نیوز ویک مجلې په خپله یوه مقاله کې دا پوښتنه کړې چې آیا اسلام آباد سلګونه زره افغان کډوال باسي. مجله لیکي پاکستانی پولیسو په پېښور کې د محکمې تر یوې جلسې وروسته افغان کډواله شربت ګوله د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې له خپلو پولو وویستله او افغانستان ته یې واستوله. هغه پېژندل سوې افغان میرمنه چې په 1980 کې د ماشومتوب عکس نړیوال شهرت وموند. شربت ګوله د پاکستانی چارواکو لخوا نیول سوې او په دې تورن و چې په هغه وخت کې په جعلي اسنادو ژوند کاوه. نیوز ویک زیاتوي شربت ګوله د څو لسیزو لپاره د هغو افغان کډوالو په یوه بیلګه بدله سوې وه چې د پخواني شوروي اتحاد پر مهال پاکستان ته تللې وه، او اوس د هغو کډوالو یوه بیلګه ده چې پاکستان یې د ایستلو په هڅه کې دی. نیوز ویک لیکي په کابل کې ډیری په دې باور دي چې د شربت ګولې قضیه په پاکستان کې د هغه پروګرام له مخې سوې چې له مخې افغان کډوال تعقیب او نیول کېږي. په تیرو څلورو میاشتو کې څه باندې 1500 افغان کډوال په ناڅاپي ډول له پاکستان ووتل، او ملګرو ملتونو اټکل کړی چې دا شمیره به د روان کال تر پایه ولکه 1500 کسانو ته ورسیږي، او د دغو کسانو څخه تقریبا 50% یې هغه کسان دي چې له څو نسلونو څخه په پاکستان کې ژوند کړی دی. مجله زیاتوي د افغان کډوالو په پراخه کچه ځورونې هغه شکونه او ګمانونه لا پیاوړي کوي چې ګواکې اسلام آباد ټول هغه کډوال چې له ډېر مودې راهیسې په پاکستان کې ژوند کړی وتلو ته اړ باسي، او دا به د نړۍ په سطحه تر ټولو لوی اجباري هجرت وګڼل سي. نیوز ویک لیکي له پاکستان څخه دغه ډلیز هجرت اروپا ته د خلکو د ډلیز مهاجرت په نسبت لږ د پام وړ ګرځېدلی دی، خو د بشري حقونو ځینې فعالان اوس پر دې غور کوي چې آیا پاکستان هغه هیواد ته چې د جګړې په حال کې دی په زور د کډوالو پیسو سره نړیوال قوانین له پامه غورځولي که څنګه. نېشنل انټرست خبرونه هم په یو مطلب کې لیکلي چې په پاکستان کې افغان کډوال مه هیروي. نشریه لیکي شربت ګوله د سلګونو زرو کډوالو د ژوند ناخوالو یو بیلګه ده. که څه هم د کډوالو ستونزمن شرایط د نړیوالو د پام وړ دی، خو په ډیرو نادرو حالاتو کې د هغوی ځینې انځورونه د خلکو په ذهنونو کې پاتې سوي دي چې افغان کډواله شربت ګوله او کوردي ماشوم ایلان یې بیلګې دي. په دې سال کې چې 12 کلنه شربت ګوله وتوانېدل په خپلو زړه راښکونکو سترګو د نړیوالو خواخوږي او پام ځانته وړوي، د کوردي ماشوم ایلان مړی بیا چې د ترکیې په سوایلو کې وموندل سو نړیوال ډیر غمجن کړل. نېشنل انټرست زیاتوي دغه دواړه انځورونه چې د کډوالو په اړه د خلکو نظر بدل کړ واقعا د هېرېدو نه دي.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی د ولسی جرګې لخوا د کابینې د یو شمېر غړو له استهزاء او سلب صلاحیت وروسته د افغان حکومت او ولسی جرګې ترمنځ د تقابل پړه اندېښنه څرګنده کړه. د دې جرګې مشر د سه‌شنبې پر ورځ د سناتورانو له څرګندونو وروسته له ولسی جرګې او حکومت وغوښتل چې روان کړکیچ ته د پای ټکی کېږدي. ولسی جرګې په تېرو څلور ورځو کې دیارلس وزیران استهزاء کړ چې له دې ډلې ووایي د جرګې لخوا سلب صلاحیت شوي دي، خو افغان حکومت په دې برخه کې له سترې محکمې غوښتي چې یاد موضوع وڅېړي. تفصیل د ناجیه ساپۍ په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د کابینې د یو شمېر غړیو د سلب صلاحیت پر سر د ولسی جرګې او افغان حکومت تقابل د مشرانو جرګې بیلابیل عکس العملونه راپارولي دي. د دغې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سه‌شنبې په ورځ له افغان حکومت او ولسی جرګې وغوښتل تر څو د وزیرانو د استهزاء او سلب صلاحیت پر سر رامنځته شوې ستونزه حل کړي.
که د ستر محکمه د حکومت په تایید یا د حکومت په رد باندې بحث کوي دا مناسبه خبره نه ده. بیا هم د درې قوو ترمنځ تشنج د ملک خیر منګ دواړو خواو ته دا به پیغام ورکوو چې دغه بحثونه او دغه تشنج د افغانستان د ملت او د ولس په خیر نه ده او دې ته باید د پای ټکی کېښودل شي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ولسی جرګې په تیرو څلورو ورځو کې دیارلس وزیران د اویا سلنه پراختیا بودیجې د نه مصرفولو په خاطر استهزاء کړي چې له دې ډلې ووایي د جرګې لخوا سلب صلاحیت شوي دي. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره ورځ ویلي چې د افغانستان له سترې محکمې غوښتي سو د قانوني واکونو له مخې د افغانستان د کابینې د غړیو د استهزاء مسله وڅېړي او نتیجه یې جمهوري ریاست ته وسپاري. یو شمېر سناتورانو بیا د ولسی جرګې او افغان حکومت ترمنځ د ستونزې حل د سترې محکمې کار نه ګڼي او وایي چې ستره محکمه د قوانینو د تفسیر مرجع نه ده. سناتور باقی بریال ویل چې دا مسله باید د اساسي قانون د سار کمیسیون ته راجع شوې وای.
دغه مسله باید د سترې محکمې پر ځای باندې د نظارت قانون اساسي کمیسیون هغوی ته راجع کړی وای او که حکومت تقابل ته دوام ورکړي هلته کړکیچ لا زیاتېږي.
خو له دې سره بیا د مشرانو جرګې دویم مرستیال حسیب الله کلیمزی وویل چې افغان حکومت باید د افغانستان د ملي شورا پریکړو ته درناوی وکړي.
موږ پیشنهاد در دې چې په لومړي قدم کې خود رئیس جمهور د ملت کور ته بشپړ احترام ولري او دغه فیصله د قانون په چوکاټ کې باید احترام وشي. کابینه کې مشکلات وو، کابینه ناکامه وه، داسې وزیران شته چې درویشت فیصده بودیجه مصرف کړې وه او بیا چې کله ولسی جرګې ته تلل خپله بودیجه قلم خورده کړې وه، څلوېښت فیصده حساب کړې وه، هغه په ولسی جرګه کې ثبوت شو، افسر ووته، نو د هغو وزیر شفاعت به موږ څنګه وکړی شو.
دغو سناتورانو همدارنګه خبرداری ورکړ که چیرې د افغان حکومت او ولسی جرګې ترمنځ روان اختلافات حل نه شي دا به هیواد له کړکېچن وضعیت سره مخ کړي.
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است کبری به زور آمده ایم و منی پر میکی در بلوی جرگت نیو کلو هم جنگ و جدارن
به حوز گوری در گوانده هیوات پاکستان و گوری چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه فیصله داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نو اوري.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو اورئ. آزادی رادیو په انټرنیټ کې د آزادی رادیو پر ویبپاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو سره یو ځل بیا د تیر کال په څیر د وچکالۍ ویره لا هم د خلکو په زړونو کې شته. د تاریخ په اوږدو کې داسې نه و شوي چې د افغانستان په پلازمینه دی افغانستان پلازمینه دی بې واوري وي او د اوبو کمښت هم وي. خو د نړۍ د تودوخې درجې په لوړېدو سره د ښار هوا هم بې اغیزې نه ده پاتې شوې. په دې اړه د نن ورځې په خپرونو کې د ازادي راډیو رپورټ مه هېروئ. د شفافیت نړیوال سازمان په یو نوي رپورټ کې ویلي له اروپا څخه تر منځنۍ آسیا پورې پرته سیمه له هر دریو کسانو یو تن اداري فساد د خپل هیواد تر ټولو لویه ستونزه ګڼي. د نومبر په شپاړسمه نیټه خپر شوي دې رپورټ کې همدارنګه موندل شوي چې د اروپایي ټولنې د پخواني شوروي د ډیرو جمهوریتونو او ترکیې په شمول دې سیمه کې هر ډول هر دریم کس ته حکومتي چارواکي او د پارلمان غړي ډیری او یا ټول په فساد کې ښکېل کاري. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ مهم برخې له اجمل انس خورو.
د شفافیت نړیوال سازمان ریپورت چې د چهارشنبه پورې خپور شو د اروپا څخه نیولې تر منځنۍ اسیا پورې پر سیمه کې په پرتو هیوادونو متمرکز دی. راپور کې ویل شوی چې د سیمه کې ترنمایي زیات خلک په دې باور دي چې حکومتونه یې په عامه سکتور کې د فساد پر ضد مبارزه کې کمزور دي. دا کلنی ریپورت د هغو شپیتو زرو مرکو پر بنسټ جوړ شوی چې په دوه سلوېښت هیوادونو کې له خلکو سره شوي. په دې هیوادونو کې په لویدیځ کې له برتانیا او پرتګال رانیولې په ختیځ کې تر روسیه او قزاقستان پورې سیمه شامله ده. د دې سروې پر بنسټ مالدووا په دې سیمه کې هغه هیواد دی چې خلک یې تر ټولو زیات د اداري فساد په اړه اندېښمن دي. دغلته په سلو کې اووه شپېته کسانو اداري فساد د خپلې ټولنې یوه لویه او جدي ستونزه ګڼلې. په کوزوو، اوکراین او بوسنیا هرزګوینا کې تر دې یو څه کمو خو لا هم تر نمایي زیاتو خلکو اداري فساد د خپلو هیوادونو یو له هغو ستونزو ګڼلې چې پر خلکو یې تر ټولو ډیر فشار راوستی. د شفافیت د نړیوال سازمان په دې رپورټ کې همدارنګ ویل شوی چې له اروپا نیولې تر مرکزي اسیا پورې په پرتو هیوادونو کې له درې تنو یو فکر کوي چې حکومتي چارواکي او د پارلمانونو غړي ډېرې او یا ټولې په فساد کې ښکېل دي. په اوکراین، البانیا، بوسنیا، قرغیزستان، رومانیا او مالدووا کې تر نمایي زیاتو خلکو ویلي چې د دوی پارلماني استازي په زیات اندازه فساد کې ښکېل دي. په مالدووا کې دغه کسانو شمیر چې خپل چارواکي په فساد کې ښکېل ګڼي په سلو کې شپږ اویا تنه ښودل شوی. په عین حال کې له اروپا څخه تر مرکزي اسیا پورې د پرتو ډیرو هیوادونو خلکو ویلي چې د دوی حکومتونه د فساد په وړاندې مبارزه کې ډیر کمزوري او یا تر یو حده کمزوري دي. په اوکراین، مالدووا او بوسنیا کې بیا اکثریت خلکو له فساد څخه د سیاست په پاکولو کې د خپلو حکومتونو پر هڅو انتقاد کړی. په اوکراین کې په سلو کې شپږ اتیا، په مالدووا کې په سلو کې څلور اتیا او په بوسنیا کې په سلو کې درې اتیا کسانو د فساد پر ضد د خپلو حکومتونو پر هڅو انتقادونه کړي. په رپورټ کې همدارنګه موندل شوی چې رشوت اخیستل د دې سیمې په ګڼو هیوادونو کې لا هم د یوې عادي چارې په توګه پاتې دي. په متوسطه توګه له هر شپږو کورنیو څخه یوې ویلي چې له چارواکو څخه د خدماتو د ترلاسه کولو لپاره رشوت ورکړي. د شفافیت نړیوال سازمان وایي تر ټولو ډیر رشوت په تاجکستان کې ورکړل شوی، چیرې چې نمایي کورنیو ویلي چې رشوت ترې اخیستل شوی. په تاجکستان پسې مالدووا د رشوت له پلوه دویم ځای لري. دغلته په سلو کې دوه څلوېښت، په اذربایجان، قرغیزستان او اوکراین کې په سلو کې اته دېرش او په روسیه کې په سلو کې څلور دېرش کسانو ویلي چې رشوت یې ورکړی. د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې بیا د رشوت ورکولو کچه ټیټه ښودل شوې، خو له دې سره هم په رومانیا کې په سلو کې نهه ویشت کسانو ویلي چې د رسمي کارونو د ترسره کولو لپاره ترې رشوت غوښتل شوی. برتانیا کې بیا بډې اخیستل تر ټولو کم او په سلو کې صفر ښودل شوی.
د ژوند رنگونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم می حفیظ الله د عمر خیل تخلص کوم د قندوز ولایت د چهاردری ولسوالی اوسیدون کیمه.
خطه خو معسلی څومره وخت کی وزلزی قندوز ته؟
زه تقریبا چې کله د سمستر په پایل کې راغلی ما کلم د لومړی سمستر پای ته ورسیدم. یو وار می سوي سی قندوز ته تلایم او نو هر سمستر کې زه یو وار یا دو وار خپل سیمه ته زمای قندوز.
ولی قندوز ته دومره ډیر وخت وروسته زه کومره لریم نه ده شاید په واتو ساتو کې ور ورسیږي. آی نام نه وجه ده کنه نور مشکلات شته.
تقریبا واته کال کې چې نام نه پکې ډیر پراخ سوي ده او دغه ولایت چې شپږ ولسوالۍ لري شپږونو ولسوالۍ کې نامنی ډیره پراخه ده او یوازینی علت دا ده چې خپلې سیمې ته قندوز ته نه ځم نو نامنی د همدغه له وجې نه ځم.
په اوس وخت کې دغه نامنی په ځوانانو هلته څومره منفي اغېز ښیندلی؟
نامنی یا جنګ او جګړه لکه څنګه چې څرګنده یوې سیمې وګړې یا سیمه له تباهي او بدبختۍ سره مخ کوي. په قندوز کې هم بیا خصوصا په اطراف کې ډیری ځوانان په ډیرو ناخوالو سره اخته کړي دي. هغه دوی له زده کړې څخه بی برخی کردی دی او همدارنګ ډیرای ځوانان زوینم چې دوی د طالبانو یا د جګړې او سره د جګړې په صف کې دري یا د خپل دولت پر وړاندې جګړه کوي.
بس څوک ځوانان هم دي چې د جنگ لامل را فراری شوی دی او کندوز راغلی.
کندوز کې تقریبا د تیر کال چې سقوط وکاو ډیرای وګړي د کندوز د تخار، بغلان، همدارنګ بدخشان ولایت او کابل تر هغه سول ویزه سول خپل سیمونه نو اوس مهالم جګړه پکې روانه ده او ډیری ځوانان اوس هم له خپل ولایت څخه وځي بهر. حتی ډیری ځوانان لاړ هیواد پریښودم د نام نه لوځي.
تاسو زمون غږ له ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1200 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي. د غراس په اف ام سل 0.5 څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفا ډول ووري. په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه پیدا کولای شي.
آزادی ریڈیو تھا په دیش میں رخ پل پیغامون رو لے گئی 0000 2 3 4 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.
تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اورې دوهمه سهارنۍ خبری مجله درته مصطفی صدیقی وړاندې کوي.
بله تشکر از شما رضوان. مراد ماندنه باشید. سلام و صبح چهارشنبه شما به خیر. 7:30 است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این مجموعه خبری، محکمه بین المللی جنایی از احتمال جنایات جنگی و بشری در افغانستان خبر داده است. تا لحظات دیگر به تفصیل به شما خواهیم گفت. شفافیت بین المللی در گزارش تازه خود گفته است از آسیای مرکزی گرفته تا اروپا، سوم حصه مردم فساد اداری را بزرگترین مشکلشان میپندارند. در پهلوی این مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور میکنیم. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم. اما اول آخرین خبرها. بشار اسد گفته است منتظر است ببیند که دونالد ترامپ پالیسی های آمریکا در مورد سوریه را تغییر خواهد داد یا نه. ژاپن و روسیه تلاش‌هایشان را برای افزایش همکاری اقتصادی افزایش دادند. و یک سناتور برجسته جمهوری‌خواه به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در مورد نزدیکی با مسکو هشدار داده است. با این خبر در مورد افغانستان آغاز میکنیم که ایالات متحده آمریکا میگوید تحقیقات محکمه بین المللی جنایی در مورد احتمال ارتکاب جنایت های جنگی توسط نیروهای آمریکایی در افغانستان موجه و مناسب نیست. الیزابت ترودو سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شام گذشته گفت ایالات متحده در مورد حسابدهی در این رابطه سیستم خود را دارد و آن را با معیارهای بلند انجام می‌دهد. ترودو افزود ایالات متحده پیمان منشور محکمه بین المللی جنایی را امضا نکرده و به این محکمه پاسخگو نیست. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است آمریکا فعالیت‌های خود را به پیمانه گسترده ارزیابی می‌کند و در بسیاری از موارد متخلفان محاکمه شدند. وزارت خارجه آمریکا بعد از آن در این مورد واکنش نشان داد که روز دوشنبه څارنوالان محکمه بین المللی جنایی گفتند به این باورند که دلایل موثق وجود دارد که قوای آمریکایی در افغانستان به جنایات جنگی از جمله شکنجه دست زدند. مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان گفته است که در کنفرانس قلب آسیا که در مورد افغانستان هم صحبت می شود اشتراک خواهد کرد. سرتاج عزیز با یک تلویزیون پاکستانی گفته است که کنفرانس قلب آسیا برای افغانستان است و این که افغانستان از اولویت های پاکستان به شمار می رود. قرار است کنفرانس قلب آسیا در هفته اول ماه دسامبر در شهر امرتسر هند که در نزدیکی سرحد پاکستان موقعیت دارد برگزار شود. در این کنفرانس راه‌های بهبود امنیت در افغانستان و تقویت تلاش‌های صلح در این کشور بررسی خواهد شد. این هم چند خبر از منطقه و جهان. سازمان شفافیت بین المللی میگوید یکی از میان 3 نفر از اروپا گرفته تا آسیای مرکزی فساد را یکی از بزرگترین مشکل‌های فراروی کشورشان می‌دانند. گزارش جدید شفافیت بین المللی امروز منتشر شد. به اساس این گزارش یکی از میان 3 نفر در سراسر منطقه که بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا و جمهوریت‌های شوروی سابق را در بر می‌گیرد به شمول ترکیه به این باور است که مقام‌های حکومت و وکلای پارلمانشان عمدتاً یا کاملاً فاسدند. در گزارش آمده است که بیش از نصف مصاحبه شوندگان گفتند که حکومتشان در مبارزه با فساد در بخش عامه ضعیف عمل می‌کند. شفافیت بین المللی با 60,000 نفر در 42 کشور از بریتانیا و پرتغال گرفته تا روسیه و قزاقستان صحبت کرده. بر اساس گزارش در آسیای مرکزی میزان رشوت‌دهی در تاجیکستان به 42% می‌رسد که بلندترین سطح را نشان می‌دهد، اما در کشورهای اتحادیه اروپا میزان رشوت‌دهی کمترین گزارش شده است. در میان این کشورها میزان رشوت‌دهی در رومانیا با 29% بلندترین و در بریتانیا با 0% کمترین گفته شده است. بشار اسد رئیس جمهور سوریه میگوید منتظر خواهد ماند که آیا دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده پالیسی های آمریکا در مورد سوریه را تغییر خواهد داد یا نه، اما او گفته آماده است تا با ترامپ در مبارزه با جنگجویان همکاری کند. ترامپ گفته است که استراتژی ایالات متحده در مورد حمایت از برخی از جنگجویان را که با اسد می‌جنگند را تغییر خواهد داد. اسد به تلویزیون پرتغال گفته است او در مورد ترامپ محتاطانه قضاوت می‌کند. اسد افزوده که اگر ترامپ علیه به گفته او تروریستان بجنگد، در آن صورت به طور طبیعی متحد ترامپ خواهد بود. جان مککین سناتور برجسته جمهوری خواه و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب این کشور در مورد نزدیکی روابط با روسیه هشدار داده و آن را خطرناک توصیف کرده است. این بیانات رئیس کمیته امور نظامی مجلس سنای آمریکا که از منتقدان سرسخت روسیه است، تنش میان ترامپ و جمهوری خواهان در کنگره آمریکا را نشان می‌دهد. اشاره مککین به صحبت تلفنی میان دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بود که در آن پوتین خواهان بهبود روابط با آمریکا شد. کرملین میگوید رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین الکسی اولیوکایف وزیر توسعه اقتصادی این کشور را از وظیفه‌اش برکنار کرده است. با گزارش رسانه‌های روسیه دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین دیروز گفت که پوتین به خاطر از دست دادن اعتماد به اولیوکایف او را برطرف کرده است. 24 ساعت قبل از این اعلان کرملین، اولیوکایف به اتهام گرفتن $2 میلیون رشوت در معامله قرارداد نفت در ماه اکتبر بازداشت شده بود. خود او این اتهامات را رد کرده است و ژاپن و روسیه گفتند تلاش‌هایشان را برای افزایش همکاری اقتصادی میان دو کشور سرعت خواهند بخشید. فومیو کشیدا وزیر خارجه ژاپن در نشست خبری مشترک با ایگور شوالوف معاون اول صدر اعظم روسیه دیروز گفت که دو کشور تلاش‌ها برای تهیه بیش از 10 سند مربوط به گمرک، مبادله انسانی و مسائل طبی را سرعت خواهند بخشید. قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ماه دسامبر از توکیو پایتخت ژاپن دیدن کند. انتظار می‌رود پوتین با شینزو آبه صدر اعظم ژاپن در 15 ماه دسامبر بر ملاقات کند.
سلام و صبح بخیر شنونده های رادیو آزادی. وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است: اکثر شهرها در 12 ساعت آینده آسمان آفتابی دارند. بدخشان با آسمان ابری سردترین هوا را دارد، بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 6. بامیان همچنان با هوای سرد، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 3. گردیز با هوای سرد، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 1. غزنی با هوای سرد، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 2. کابل همچنان با هوای سرد، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 3. هرات با هوای معتدل، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 8. قندهار همچنان با هوای معتدل، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 6. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 12. و جلال آباد با هوای نسبتاً گرم، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 12.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. این هم مرور سریع بر تازه ترین های ما. محکمه بین المللی جنایی از احتمال جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان خبر داده است. این که جزئیات از چه قرار است تا لحظات دیگر به تفصیل به شما خواهیم گفت. در مسائل منطقه و جهان در مورد گزارش جدید شفافیت بین المللی به شما میگوییم. این سازمان میگوید از آسیای مرکزی گرفته تا اروپا سوم حسه مردم فساد اداری را بزرگترین مشکلشان می دانند. و در رنگ های زندگی هم صحبت است این رنگی.
والا اصلا می پرزه و یا که می بینیم اصلا قیمتی پرزه جات که موتر نان نداره.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور میکنیم با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان آگاه می شود. محکمه بین المللی جنایی در گزارش تازه خود به جنایت‌های جنگی در برخی از کشورهای جهان پرداخته، از جمله به احتمال جنایت جنگی در بحران افغانستان. در این گزارش به جنایت علیه بشریت از سوی نیروهای حکومت و مخالفان مسلح حکومت افغانستان هم پرداخته شده است. اینکه جزئیات از چه قرار است، سید سمی عباس به شما میگوید که موضوع را دنبال کرده است.
محکمه بین المللی جنایات در گزارش اخیر خود که روز دوشنبه به نشر رساند نوشته است بعض جنایات در بحران افغانستان صورت گرفته که حداقل همین جنایات بشری قسمان در صلاحیت های این محکمه شامل می باشد. از جمله جنایات بشری و جنایات جنگی که توسط طالبان و گروه متحد آن شبکه حقانی انجام شده است، جنایات جنگی، شکنجه و بدرفتاری از سوی حکومت افغانستان مخصوصا اداره امنیت ملی و پلیس آن، و جنایات جنگی، شکنجه و بدرفتاری که توسط قوای امریکا و متحدین آن در افغانستان صورت گرفته است. محکمه در گزارش خود می نویسد که از سال 2005 به این سو بحران افغانستان دیگر در ولایات جنوبی و شرقی این کشور منحصر نبوده و به تمام ولایات آن سرایت کرده است. محکمه نظر به معلوماتی که به دست آورده در گزارش خود می نویسد که گروه های مسلح ضد حکومت افغانستان از ماه جنوری سال 2007 تا ماه دسامبر سال 2015 مسئول کشته شدن حداقل 17,000 نفر ملکی می باشند و علاوه بر آن آنها بر مؤسسات حمله کردند که اماکن محفوظ به شمار می روند، یعنی مکاتب، ادارات ملکی حکومتی، شفاخانه ها، زیارتگاه ها، مساجد و سازمان های خیریه بشری. همچنان اقدامات دیگری هم از سوی مخالفین مسلح به طور مشخص توسط طالبان انجام شده که با مواد درج شده در قوانین محکمه بین المللی تطابق دارد، یعنی شکنجه و کشتن مردم به خاطر عقاید سیاسی و مذهبی آنها، فشار بالای زنان و دختران، حملات بالای مؤسسات خارجی که حکومت افغانستان را حمایت میکنند، فشار و حملات بر زنان و دخترانی که در کارهای عامه دست دارند. علاوه بر آن به نوشته محکمه بین المللی جنایات، طالبان و متحدین آنها با حملات عمدی بر علیه اهالی ملکی، حملات عمدی بر علیه کارمندان شبکه های خیریه بشری، حملات عمدی بر اماکن محفوظ، استخدام و ثبت نام جوانان زیر سن 15 سال و استفاده از آنها در اقدامات خشونتبار و کشتن و زخمی ساختن ظالمانه مخالفین مسلح خود به جنایات ضد بشریت دست زدند. در گزارش محکمه بین المللی جنایات آمده است که این جنایات به درجه وسیع و همچون جزء پالیسی و پلان تحریزی شده انجام شدند. محکمه بین المللی جنایات همچنان در رابطه با شکنجه و جنایاتی که توسط قوای امنیتی افغان انجام شده تفصیلات زیاد داده است، از جمله شکنجه محبوسین، تجاوز جنسی و بدرفتاری با محبوسین. در گزارش محکمه آمده است که بین 35 تا 50 فیصد کسانی که به ارتباط بحران جنگ توسط حکومت افغانستان دستگیر شدند در تمام توقیفگاه ها با بدرفتاری و شکنجه معروض می باشند. این اقدامات به نوشته محکمه بین المللی جنایات از سوی اداره امنیت ملی، پلیس محلی و پلیس سرحدی افغانستان انجام می شوند. اما به نوشته محکمه یک تفاوت وجود دارد که این اقدامات از سوی ارگانهای امنیتی حکومت جز یک پالیسی و پلان تحریزی شده نیست، بلکه افراد و واحدهای معین به این کارها دست می زنند.
گزارش بود از سید سمی عباس، دیدبان حقوق بشر هم در مورد این گزارش واکنش نشان داده و از فرهنگ معافیت در افغانستان سخن گفته است. منتظر میمانیم که عکس العمل حکومت افغانستان در برای این بخش از گزارش محکمه بین المللی جنایی چه خواهد بود؟ در گزارش دیگر حالا بشنویم که گلبدین حکمتیار یک بار دیگر معذرت خواهی مبنی بر اتهام جنایت جنگی علیه او را رد کرده است. آقای حکمتیار در یک پیام صوتی با آژانس خبری فرانس پرس گفته است مردمان باید معذرت خواهی کنند که به گفته او از سوی یک محکمه معتبر متهم شده باشند. بیشتر در این مورد در این گزارش بشنویم که صفی الله ستانکزی تهیه کرده است.
گلبدین حکمتیار گفته است کسانی که از سوی یک محکمه معتبر متهم شناخته شده باشند باید معذرت خواهی کند، نه آنانی که از جان و کشور خود دفاع کردند. او این سخنان را در یک پیام صوتی تازه‌اش به AFP آژانس خبری فرانسه اظهار داشته است. آقای حکمتیار گفته است کسانی که از سوی یک محکمه معتبر به خاطر جنایت جنگی متهم شناخته شده باشند باید معذرت خواهی کنند، نه آنانی که جنگ بالای آنها تحمیل شده باشد و از جان و کشور خود دفاع کردند. گلبدین حکمتیار در لیست سیاه شورای امنیت ملل متحد و ایالات متحده آمریکا شامل است. او در جریان جنگ‌های داخلی در افغانستان در میان سال‌های 1992 تا 1996 به خاطر کشتن هزاران تن متهم دانسته می‌شود. شماری از گروه‌های مدافع حقوق بشر و فعالان حقوق زن بر ضد توافق صلح میان حکومت افغانستان و گروه حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار اعتراضات داشتند. این معترضین از حکومت افغانستان خواسته است که روی توافقنامه تجدید نظر کند و ماده‌ای که بر اساس آن به گلبدین حکمتیار مسئول نیت قضایی داده می شود از آن حذف گردد. آقای حکمتیار در صحبت با AFP گفته است که شماره کمی از زنان مخالف توافقنامه صلح اند که به گفته او قابل ملاحظه نیست. موافقتنامه صلح حکومت افغانستان با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به تاریخ 8 ماه میزان سال جاری از سوی رئیس جمهور افغانستان به امضا رسید. از سوی هم دکتر خواجه محمد اسامی فعال حقوق بشری و استاد پوهنتون می گوید حکمتیار برای این حق این گونه اظهار نظر را دارد که او تا حالا از سوی کدام محکمه رسمی متهم شناخته نشده است.
آنانی که در جنگ بودند حتی در وقت جنگ‌های تنظیمی، در جنگ‌هایی که چه صورت گرفته، پس صورت گرفته، یقیناً که مردم افغانستان به جای قربانی دادگی هستند و مردم افغانستان قربان شدگی هستند. اما وقتی که ما میگیم که یک سر باید در مسائل نقل حقوق بشر از ملت عفو بخواهد، اگر ثابت شود باید که مجازات شود و اگر ثابت نیست از چی باید که عفو بخواهد.
گلبدین حکمتیار در حال از معذرت خواهی به خاطر اتهام جنایت جنگی خودداری می‌ورزد که رئیس جمهور افغانستان از کمیته رفع تعزیرات سازمان ملل متحد خواسته است که در تطبیق توافقنامه صلح حکومت و حزب اسلامی همکاری کند. رفع تعزیرات و مهمتر از همه حذف نام گلبدین حکمتیار از لیست سیاه یکی از شرط‌های مهم توافقنامه صلح حکومت افغانستان و حزب اسلامی است.
گزارش از ما قضاوت از شما 7:46 دقیقه و وقت کابل شد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. زود برمیگردیم. ما اکنون مرور سریع بعد فشرده تازه ترین خبرها. مشاور امور خارجه صدر اعظم پاکستان گفته است که در کنفرانس قلب آسیا که در مورد افغانستان هم صحبت می شود اشتراک خواهد کرد. قرار است کنفرانس قلب آسیا در هفته اول ماه دسامبر در شهر امرتسر هند که در نزدیکی سرحد پاکستان موقعیت دارد برگزار شود. ایالات متحده آمریکا میگوید تحقیقات محکمه بین المللی جنایی در مورد احتمال ارتکاب جنایت‌های بشری توسط نیروهای آمریکایی در افغانستان موجه و مناسب نیست. سازمان شفافیت بین المللی میگوید یکی از میان 3 نفر از اروپا گرفته تا آسیا فساد را یکی از بزرگترین مشکل‌های فراروی کشورشان می‌داند. بشار اسد رئیس جمهور سوریه میگوید منتظر خواهد ماند که آیا دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده پالیسی آمریکا در مورد سوریه را تغییر خواهد داد یا نه، اما او گفته آماده است تا با ترامپ در مبارزه با جنگجویان همکاری کند. جان مک‌کین سناتور برجسته جمهوری‌خواه به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب این کشور در مورد نزدیکی روابط با روسیه هشدار داده و آن را خطرناک توصیف کرده است. کرملین میگوید رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین الکسی اولیکایوف وزیر توسعه اقتصادی این کشور را از وظیفه برکنار کرده است. و ژاپن و روسیه گفتند تلاش‌هایشان را برای افزایش همکاری اقتصادی میان دو کشور سرعت خواهند بخشید. همین خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آزادی رادیو نقطه کام. تا لحظات دیگر صحبت جالب در رنگ‌های زندگی میشنوید و همچنان در مورد گزارش جدید شفافیت بین المللی به شما میگوییم که میگوید از آسیای مرکزی گرفته تا به اروپا سوم حصه مردم فساد اداری را بزرگترین مشکلشان میدانند. زود برمیگردیم اما طبق وعده حال سلطان محمد سرور شماره از روزنامه ها نشریات جهان در مورد افغانستان را مرور میکند.
مجله نیوز ویک به وضعیت مهاجران افغان در پاکستان پرداخته در عنوان مطلب خود این پرسش را مطرح می سازد که آیا اسلام آباد صدها هزار مهاجر افغان را اخراج می کند؟ مجله در ادامه می نویسد پلیس پاکستانی قبل از یک جلسه محکمه در پشاور شربتگل را در اوایل ماه جاری تا به سرحد بدرخه کرده رد مرز نمود. زن معروف افغان که با نشر عکس کودکی وی در سالهای 1980 شهرت جهانی یافت. او از سوی مقامات بازداشت و متهم شده بود که با داشتن یک کارت هویت جعلی پاکستان در این کشور زندگی می کرد. مجله می افزاید که 30 سال پیش، هنگامی که عکس شربتگل در پشتی مجله نشنل جیوگرافیک نشر شد، چشمان سبز کنجکاو و سیمای فراموش نشدنی او توجه جهانیان را به خود جلب کرد. شربتگل که مدت چندین دهه با یک مثال از مصائب مهاجران افغان که در ایام اتحاد شوروی سابق به پاکستان سرازیر شده بودند تبدیل شده بود، اکنون یک نمونه از مهاجران است که پاکستان در صدد اخراج آنهاست. نیوزویک می نویسد که بسیاری ها در کابل به این نظرند که قضیه شربتگل ضمن برنامه وسیع تعقیب و بازداشت مهاجران افغان در پاکستان صورت می گیرد. در 4 ماه گذشته بیش از 500 هزار مهاجر افغان به طور ناگهانی پاکستان را ترک گفتند و ملل متحد پیش بینی می کند که این رقم تا پایان سال جاری میلادی به 730 هزار نفر برسد و تقریبا 50% آن کسانی خواهند بود که از چندین نسل در پاکستان زندگی داشته و هیچگاه وضعیت قانونی مهاجر را دریافت نکردند. نیوزویک می افزاید که گزارش های وسیع از آزار و تهدید مهاجران این شک و گمان را تقویت می بخشد که اسلام آباد همه مهاجران را که از مدت های طولانی در پاکستان زندگی می کنند به ترک این کشور وادار می سازد که این امر به مثابه بزرگترین هجرت اجباری در جهان تلقی می شود. مجله می نویسد که این هجرت وسیع از پاکستان نسبت به هجرت دستجمعی مردم به اروپا که باعث مناقشات اختلاف انگیز در جانبین اقیانوس اتلانتیک شد مورد بررسی کمتری قرار گرفته است، ولی برخی از فعالان حقوق بشر تحقیق می کنند تا دیده شود که پاکستان با برگشتاندن مهاجران به کشوری که در حالت جنگ است قانون بین المللی را نقض کرده است یا نه. نشریه نشنل انترست هم در عنوان یک مطلب خود می نویسد که مهاجران افغان در پاکستان را فراموش نکنید. نشریه می نویسد که شربتگل یک مثال زنده از مصائب و گرفتاری صدها هزار مهاجر است. هرچند شرایط دشواری که مهاجران به آن روبرو می باشند در کانون توجه جهانی قرار داشته است، ولی در حالات بسیار نادر تصویرهای بارز آنها چون عکس‌های شربتگل و کودک 3 ساله ایلان کردی در اذهان نقش بسته است. در حالی که شربتگل 12 ساله با چشمان نافذ خود توجه و همدردی جهانیان را جلب کرد، جسد ایلان کردی که در ساحل ترکیه دریافت شد جهانیان را بسیار غمگین ساخت. نشریه نشنل انترست می افزاید این هر دو تصویر که نظر مردم نسبت به مهاجران را واقعا تغییر داد فراموش نشدنی است.
حالا بشنویم که لوید سارنوالی افغانستان میگوید تا کنون 55 قضیه فساد اداری به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری رسیده است. جزئیات این موضوع در این گزارش از نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
لوی سارانوالی افغانستان میگوید که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری دوسیه های فساد مقامات عالی رتبه از حکومت های فعلی و قبلی را به جدیت بررسی میکند. جمشید رسولی سخنگوی این اداره روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که تاکنون 55 قضیه از ادارات مختلف به این مرکز رسیده است.
از ابتدای فعالیت های مرکز تا فعلا در حدود 55 قضیه به این مرکز از مراجع مختلف مواصلت ورزیده که به تعداد 3 قضیه تحقیق پیرامونش تکمیل شده و محول محکمه گردیده. در این قضایا به تعداد 31 نفر فعلا تحت توقیف ما قرار دارند و سایر متهمین هم به قید ضمانت رها می باشند.
آقای رسولی می افزاید روی برخی قضیه های دیگر در وزارت های تجارت، مخابرات، سعدامه و اداره تذکره های الکترونیکی تحقیقات جریان دارد. این در حال است که روز گذشته سید اکرام افضلی رئیس اجرایوی دیدبان شفافیت افغانستان گفته است که ادارات موجود در زمینه مبارزه با فساد در این کشور تحت نفوذ حکومت بوده و هیچ نوع استقلالیت در کارشان ندارند. اما لوی سارانوالی افغانستان میگوید مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری در چوکات صلاحیت های داده شده به دقت، سرعت و بدون کدام فشار به دوسیه ها رسیدگی کرده و استقلالیت خود را حفظ میکند. از سوی هم شمار از کارشناسان حقوقی میگویند که مرکز عدلی و قضایی باید بی‌طرفانه و با دقت به کارهایش رسیدگی کند. کبیر رنجبر یکی از این کارشناسان گفت که باید به جای انتقاد از مرکز عدلی و قضایی از آن حمایت شود.
اگر آنان استقلالشان را در عمل ثابت کنند و مداخله را نپذیرند، آنان موفق خواهند بود. این اداره جدید است و باید مردم با حوصله مندی منتظر نتایج آن باشند.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری شنبه هفته روان یک سارنوال نظامی از بق و یک کارمند پیشین عزیزی بانک را که متهم به فساد و اختلاس بودند به گونه علنی محاکمه کرد. در این حال آقای رنجبر از این مرکز می خواهد که تحت فشار هیچ مقام دولتی قرار نگیرد و دوسیه های تمامی مقامات حکومت های فعلی و قبلی را که در فساد دخیل بودند بررسی کند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
حال در مورد گزارش جدید شفافیت بین المللی به شما میگوییم. این سازمان میگوید از آسیای مرکزی گرفته تا اروپا سوم سه مردم فساد اداری را بزرگترین مشکلشان میپندارند. شفافیت بین المللی با 60,000 نفر در 42 کشور از بریتانیا و پرتغال گرفته تا روسیه و قزاقستان صحبت کرده است. در این مورد مرکز خبر رادیو آزادی گزارش نشر کرده که جزئیاتش را اینجا از سید سمیع عباس میشنویم.
گزارش سازمان شفافیت بین المللی که امروز به نشر رسید به کشورهای تمرکز میکند که از اروپا تا آسیای میانه موقعیت دارند. در گزارش آمده است در این منطقه بیش از نصف مردم به این باورند که حکومتهایشان در مبارزه علیه فساد در سکتور عامه ناتوان هستند. این گزارش سالانه بر اساس 60,000 مصاحبه ترتیب شده که با مردم 24 کشور انجام گردیده است. در این کشورها در غرب از بریتانیا گرفته تا پرتغال و در شرق از روسیه تا قزاقستان شاملند. بر اساس این سروه مولدوا در منطقه کشور است که مردم آن در مورد فساد اداری از همه بیشتر نگرانی دارند. در اینجا 67% مردم فساد اداری را مشکل بزرگ و جدی جامعه خود می شمارند. در کوسوو، اوکراین و بوسنی و هرزگوینا یک تعداد کمتر از این مردم ولی باز هم بیش از نصف آنها فساد اداری را مشکل خواندند که نسبت به هر چیز دیگر فشار زیاد را بر مردم وارد می کند. در گزارش سازمان شفافیت بین المللی همچنان گفته می شود از اروپا گرفته تا آسیای میانه از هر 3 نفر یک نفر آنها فکر می کند که اکثریت مقامات حکومت و اعضای پارلمان و یا تمام آنها در فساد اداری دست دارند. در اوکراین، آلبانیا، بوسنیا، قزاقستان، رومانیا و مولدوا بیش از نصف افراد سوال شده گفتند که تعداد زیاد اعضای پارلمان آنها به فساد آلوده می باشند. در مولدوا کسانی که اعضای حکومت را به فساد آلوده می خوانند 76% نشان داده شده است. در این حال کشورهایی که از اروپا تا آسیای میانه موقعیت دارند در اکثریت آنها مردم به این نظرند که حکومت‌های آنها در مبارزه علیه فساد اداری ناتوان و یا حداقل ضعیف هستند. در گزارش همچنان ذکر شده است نظر به تحقیقات آن در اکثریت کشورهای این منطقه هنوز هم رشوت گرفتن یک جزء عادی کار شناخته می شود.
گزارش بود به اساس مرکز خبر رادیو آزادی. تشکر که با این مجموعه خبری رادیو آزادی هستید.
رنگ های زندگی.
اسم محمد فواد، یک تن از تاکسی‌رانان شهر کابل.
روزانه چند ساعت کار میکنی؟
ما از 5 صبح تا 12، از 12 تا 2 توقف میباشیم، باز تا 5 دیگر کار میکنیم بعد از میریم خانه.
چطور از کاربارت؟
کاربار خوب است، اگر خواهم شخصی ها بسیار ما را به عذاب کرده. یک سوری گمراه ما گپ میزنه که ما را اینجا چند میبری، 3 دانه شخصی وقت در پشتر ما استاد است. از دست از ما بسیار بازاب است.
شخصی ها ارزان تر میبرن؟
حتما ارزان میبره. اشاره میکنن به سواری ارزان میبرن.
فرق موتر تاکسی با شخصی چی است؟ یعنی در وقتی که لایسنس یا جواز سیر میگیری؟
شخصی یک جواز سیر دارم، موتکس لاین داریم، ترانسپور داریم، بیمه داریم، دیگه بشاروالی چی تاویل میکنیم تاکس. ما چقدر مالیات دیگه داریم از شخصی که در بالا.
از زندگیت بگو، زندگیت چطوره؟
خوب است، مگذره، شکر است.
آیده که کار میکنی خوب است، مناسب است نیست؟
خوب است، خوب است، شکر است، میبینیم خوب است.
تا جایی که من شنیدیم میگن موتر نان نداره، این حقیقت است؟
والله اصلا همی پرزه و یا که میبینیم اصلا قیمتی پرزه جات که موتر نان نداره. چرا وقت یک جوره تایره ما میخریدیم فرض کن 2000، حالا میخریم 4000.
همین لحظه خبر عاجل به دست آوردیم که از انفجار در کابل حکایت میکند. نسیم شفق از کابل با ماست. شفق صاحب، جزئیات از چی قرار است؟ کوتاه لطفاً.
سلام عرض میکنم. بله، حدود 3 یا 4 دقیقه قبل یک انفجار در ساحه پل محمد خان شهر کابل رخ داد و یک موتر نو بس فلاین کوچ را هدف قرار داد. گفته میشه که معلومات ابتدایی نشان میده که ما این ریموت کنترل ماین است، اما شاهدای عینی میگن که اونا افراد را دیدن که زخمی و کشته شده در این حادثه. تا هنوز جزئیات بیشتر معلوم نیست، اما ما هم دیدیم چند تن را که در ساحه بودیم که اونا زخمی شده بودند و همچنان همی حال هم شما صدای امبولانس ها را خواب شدیدیم که به ساحه رسید. تا هنوز دقیق معلوم نیست.